آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادۍ په څپو کې د دیونې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو د ازادۍ له راډیو سربیره د ازادۍ راډیو په ټولنیزو پاڼو، واتس اپ، یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شي. ټولو ته ښه راغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان، په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وری له میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي یې له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدې او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون، د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمي بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیزې څومره جوتې دي؟ څومره رښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دي را سره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی. همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. دی به مرا سره په خپرونه کې وروسته وصل شي. زه لومړی خغلی احمدی ته ورځم. احمدی صاحب، لومړی خو مننه چې له موږ سره په خپرونه کې وصل شوی. راځئ له ډېرې یوې ابتدایي پوښتنې نه یې پیل کړو. په نړیوال کچ باندې ساینس د اقلیمي بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکئ چې د موږ عام اورېدونکي پې پوه شي. د اقلیمي بدلون خبره کیږي، د اقلیمي تغیراتو خبره کیږي، څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. رومبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او پسمنتګانو ته د الله پاک د دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت، او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمې اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه موږ ته برعکس، موږ ته تیاری راوړي، موږ ته جنازې راوړي، موږ ته ماتم راوړي او موږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به موږ په دې اوبو نه اچوو. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز موږ ټول د دې مسؤول یو، او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي نو خپې لاسونه به ستړي او دغسې مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2024 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه مونږ نه دومره قربانیان اخلي دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمې اوبه چې مونږ یې نن په اصطلاح دلته مونږ وطنوالې وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسایل باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په سمسایګانو په ملکونو کې د هماغه اوبو په واسطه خلک ارکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري او زمونږ دغه د قربانیانو حالت ګوري او زمونږ د 15 کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. پر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغیر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو، خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په هم باندې ځان نه وي پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه وي پوه کړی او هغه لازم ترتیبات یې ورته نیولي او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې مونږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هېوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېره زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساینس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کوم دریځ چې دی دوی هم دا مني چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغېزې دي او دغه اقلیمي بدلون اغېزې د دې سبب شوي دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلون نه راشي. شدیدی وچکالی ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه و راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایئ چې لا هم په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیز تجربه کوي او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي کله بارانونه راځي کله وا وچی؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تغیر د اقلیم خو لکه سیلاب خو موږ تاسو شاهد یو، موږ تاسو افغانستان کې وخت کې سیلابونه پخوا هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلومه، خو د تغیر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول دغه کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی، د واورې اورښت چې دی، یا دغه د څلورو موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي، مونږ په هر وخت کې د باران په هر وخت کې د سیلاب په هر وخت کې د وچکالۍ، ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي وو چې افغانستان به په 2024 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګرېوان وي، چې عملا همداسې وو. خو یو د کلایمیټ چینج د تغیر د اقلیم د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی، پس وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس موږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي. نو افغانستان عملا ډېر وخت نه د تغیر د اقلیم د اغېزو سره لاس او ګریوان دی، خو مونږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زمونږ تر ګریوانه راونه رسېږي تر هغې وخته پورې مونږ هغه هغې په باره کې څه شی نه کوو، یعنې کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو. وروسته به احمدی صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کیدلی شي، یعنی خلک څه کولی شي. دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو، خو راځئ چې انصاری صاحب هم راسره یو ځای شوی دی. ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی، همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بېلابېلو ټولنیزو علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی. انصاری صاحب، تاسو ستړي مشي خپرونې ته مخکې له خغلی احمدی سره ممتاز احمدی سره چې د اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص دی له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی او همدغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخه او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بېلابېلو کچو
بسم الله الرحمن الرحیم ان صاحب تاسو خغلی احمدی او نورو میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله خوشحاله ایم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث تر بلایم او دغه بحث نیوازی په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخې ناندرې رامنځته کړي ستونزې رامنځته کړي دغې موضوع او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخو منظمه او سیستماتیکو هڅو ته اړتیا پېښه شوې چې له بده مرغه ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې پکار دي د اقلیمي بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی مګر تاثیرات یې پر افغانستان هم پراخ دي د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسې وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسي فدریشن هیوادونه دغسې اروپا هند او امریکا پراخ رول لري او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهی ګازونو تولیدونکو دستګاوي سبب شوی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوی او دغه مخ په وړاندې روان دي ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسی چې دا به د دې سبب شي دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي په سمندرونو کې اوبه زیاتې شي هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي تر څنګ یې د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بغرانونو سبب ګرځي پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسې دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو تیر کال هم شاهد وو چې ډېر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړه ډیر خلکو د مرګ او ژوبلې سبب شو په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو او تر دې وروسته به هم لا یو په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرام دي ځکه دوی د نړیوالې ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کیږي تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه. یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کنفرانس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کنفرانس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کنفرانس و او دغې کنفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرستو وزیرانو په ګډون ډیری مسؤولین راغلي وو. خو هلته هم یوه موضوع چې محسوس او درک شوه، د افغانستان د مختلف پوهنتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم، یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون و، مگر ډیری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري، او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو، د دې په خطراتو، د دې پر اتلون کې، او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي، په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کنفرانس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادرسونه او ادارې که هغه کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او له نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي، او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل، یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو، پورته له دي او پرته له دي خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه، چې تاسې زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ، زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی، چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او ښارونو د تباهیو سبب ګرځي، تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغوی د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاری صاحب، د اقداماتو ته به د خپرونې په بله برخه کې راشو. زه غواړم دلته په دې خبرونې په دې پاتې غالبا چې څلوېښت دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه، په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د حکومت او دولتونو مسؤلیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو، موږ په تېرو ورځو کې د بغلان له بېلابېلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او رپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې هم درلودلې واقعا چې ځورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونې ته راستنې کړو.
دما څلور ماشومان چې دوی انجن دی او دوی الکان دا دوه فلم مریضان دي شف ماشومان د نفس تنګي د سرخکان او د حتی جهاز تنفسي مرزونه دي ماشومان یې منګلاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده واقعا چې دواګانو څنګه درته رسېږي څه څه صحیح ټیمونه نشته دي موږ لسی لابونو وتښتیدو زما دوه زامن ناروغه دي عصبي تکلیف یې پیدا کړی تر اوسه مو هیڅ ځوان نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو
سیلاب راغې دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې ما ویل لکه غر چې راباندې راغلی وي زوی رانه یووړ میرمن یې هم یووړه د وراره میرمن مې هم یووړه په ټوله کې شپږ شهیدان لرل
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سلکو پورې زیان رسېدلی اسلامي امارت دې د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي څو دا خلک د بې کوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي هلته هم په اوبو کې ډوبېږي بندیانېږي په زندانونو کې مري ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي باید دوی ته پاملرنه وشي سیلابونو د خلکو فصلونو د خلکو مالونو د خلکو مځکو ته زیان اړولی خو حکومت تر اوسه په پښتون کوډ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې
مردمان یې هستن کې فعلا نان ندارن او ندارن خانه ندارن به سرپناه هستن مردمان یې هستن کې متضرر مالی شدن کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن اما رسیدگی هم تا توان شده اما این کفایت نمیکنه باید دیگر هم شود وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود ناظر کنم خود در منطقه
متضرر زیاد شد خود ما سه فامیل هستیم که این چی دیگر یک اجناسی از دست رفتگی است دیگر قابل استفاده نیست دیگر نهادا میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته یک پنج تنان خشک کس نداده
این بود تکده که ایتما زندگی نمانده نه انسان مانده نه
سیلاب نکتن جوان نه انسان نه حیوان نه آباده او نه کور نه پریخی داسی کور نه همشته چه وازی یو کس پا که جوان ده پت شوه ده
یک
زیانونه ډیر دي زموږ او د نورو خلکو دوه زره جریبه کارنی زمزکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی ول منځه تللی ده
منګه په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل عجل دي خلکو سره مرسته وکړي زکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده په بغلان کې دغه غمیزه په دوسلو کلو کې نه راغلي زخت ډیر خلک په تکلیف دي د خلکو کورونه وران دي د خلکو آبادی نه ده پاتې هیڅ شی موجود نه دي هغه ساحه ته چې تلار شي د څه فکر نه کوي چې ته کله یو کور باندې و هیڅ شی نشته
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړی دي خلکو ته چې خلک ټول په داس په پاتې نه دي جیلری او نه د خوراک سلری نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوی همکاري مرسته سره د ورسره سوي
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلا بیلو ریپورتونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لالاري یا د واتس اپ لالاري موږ ته بیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنسکیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنسته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دی یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسی نړیوالې ټولنې هر څه وکړي مشکله کیږي وروسته به له خپلو دواړو میلمنو سره زه په دې باندې بحث وکم چې په بیړنې توګه له سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغېزې تلفات تاوانونه که صفر تنه رازی لک تر لگه را کم کرشی خو وسی و اوریدون که تورزم دیر سره دی دی تلیفون للاری میربانی و که چو که و لکم زی خبری کوی تاسو که دیم
منان سروان صاحب ستری مسی ز اسمتلا فانیاریم دی هلمان ولایتنا
افغانیار صاحب ستری مسی دی هلمان ولایتنا میربانی و که
مننه خیر یو چې دا چې مختل د هیوادوال غږ غږونه واورېدل رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي خدای دې زموږ د هیواد د ملي تجاران حکومت او د اشانې نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلي دي نو دوی بالکل خلشته ال وحلاته د لاسور کړي د خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درلودل هغه ټول ور کړي دي د لاسه. البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکشي بېدېدل لکه برېستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول هغه هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندي وي هغه یې دغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او د اشانې د هېواد ملي سوداګر او عام خلک د دوی په اړوند
افغانان سب غواړم لتاسو نه پوښتم تاسو له هلمند نه زنګ وهلی له هلمند نه پکې د ژمي په پایل کې موږ د سختې وچکالۍ رپورټونه درلودل همداسې وه د تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه و مخکې له دې بارانونو ورښتونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا دوه درې کال وچکالۍ سخت وکتلې و موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ شوي و. زموږ د اوبو هغه د ځمکې لاندې اوبو ساتم ډېر لاندې تللې وه. زموږ نغا ولسوالۍ چې یو ابوخوار ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي دې کې هم د اوبو کاختي راغلې وه. نغا ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې لس متره لاندې شي اوبه نو بیا اوبه نه لري. شش کال خلق زیاد پیر اخیستی و کچیری باز دابارانی ننوستی در در لس متر چیزی زنابی و با یدایش و در او چیسی نو بیا لاندی و با نوی بیا با موز در سخت سن سر مخام اخسن او زین نوری و لسوالی رکواشیر نوزاد و مساکلا باغران کچکی و لسوالی خپل پا دوخ که زیاد چمی کاریتون و آغی و چیسول برمیان بیخی تقریبا تر سل و شل متر سل و څنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالي دغه شانې وه. یعنی اوبه یې ډېرې کښته تللې وې. خلکو هغه اوبه را ایستله ورته ګرانو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق خوشتي. نو دا بارانو د اوبو سطح بېرته رالوړه کړله. کومې ولسوالۍ چې آبي اوبه لري هغه کې آبي اوبه زیاتې دي هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه هم یو څه راپورته شولې.
ډېر زیاته مننه کوله تاسو نه یو اوریدونکی بل هم راخلو بیا زه خپلو میلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي که راډیو مغلې لږ خاموشه کوي موږ بیرته خپل غږ اورو.
السلام علیکم شیبه صاحب تا خیر
ستړی مشي تو خسب یې
بلی بلی او ستاسو دایمي اوریدونکی یو کار
ګوره تو خسب به خو به منی چې غږ دیم اوس مونږ پیژنو په خبرونه کې
نو غزما دا تلس کال ستاسو رادیو سره راځي دا مننه
مونږه منندو یو خوشاله اوسې تاسو همیشه هم کاری کړی دا مونږه همیشه د خبرونه
کې بلی او بالکل نو یو هیله لرم مخکې ما ویل دي ستاسو رادیو دی اوریدونکی لري زه په دغه امواج کوم څه یې نترو کې هم څه مهارت لرم. تاسو د دې منځنۍ څپې دولس پورنی متر څنګه یو لنډه څپه یو متر په حال کې نو په ټول اړوندونکو په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي. ولو که زما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعضې مرګري شکایت کوي وایي منځنۍ څپه دولس پورنی وي لکه محمد ایوب پښتون صاحب و محمد اشرف کاکو و اتل صاحب دا وایي وایي له دې سره ایران یعنی د زایدان بلوچي خپرونه ګډیږي. نو تاسو څه موږ هیله لرو چې د شپې له خوا زخم لنډه څپه
مننه تو خسب دا پیشنهاد تاسو مخکې کړی وو او مونږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړې ده. ډیر خوشبینی شته چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د شپې لخوا هم لنډ څپې ولرو یا هم دا څپې او یا نورې خو اوریدونکي به وتوانېږي چې د شپې لخوا هم په لنډو څپو دي موږ
خیر دا خو منځنۍ ده. بلې مننه راپسو د موضوع ته نو افغان یار صاحب ځخه مننه ډېر ښه نظرې ورکوي او زما سلامونه هم باید ور ورسېږي ورته وایم. خورا به سو ودې ته سیسټر کال سیلابونه رښتیا هم غم انګیز وو او دردونکي وو. الله دې ټول شهیدان وبخښي او خدای دې وکړي باندې ته صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي. نو رښتیا هم اوبه ډېرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله، د الله رحمتونه وسوو، ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو، خو زموږ په ولایت کې داسې شله او داسې منده نشته سپاره کې اوبه نشته. هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي، هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې شوي دي، اوبه یې واتروار زیاتېږي. او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي، ولو که په څنګ کنځه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم وویل، خو دلته مېوې خرابې کړې دي لکه شکرپارې وو، بادام و داسې شان، او ناویلې دي نشي پاته. زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي وو د نوبهار، پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه، دا خلک یې ډېر وځپل. نو دا تقریبا لا تغره و له معروفه څخه داسې لوی ولاړه دغه سې تله تله تر پکتیکا پورې. نو زموږ له اسلامي عمارت له موسساتو له نړیوالو څخه دا خواهش ده چې و دغه ژلۍ ځپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي، ځکه چې د دغو هر څه یې له نیش سره نه یو کړو، نو دا خساره رسېدلې ده. نور نو انشاءالله داسې مشکلات نشته. اوبه سطح هم راپسته شوې ده، دا زموږ برمې والا شنخته دي، هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وایي رالوړه شوې ده دا برمې چې وایي. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو او له نورو سیلابو څخه وساتل شو، خو موږ باید له دغه خپلو ځپلیو لکه دغه د دغه کیسې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې، باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي، په پردو خلکو باندې نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کښېښول شي، خو الحمدلله پرون موږ له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو، مطلب 1500 ډالر وو، نور ادویه او شان استولې دي. نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بل ورځ موږ پر زابل کېږي، که نن پر زابل وشي بل ورځ پر کندهار و هرات کېږي. نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي، هغه کومو په وسې پره دي، هغه باید په خارج کې دي. دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته. نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو وروڼو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي. نو به د خارجي
مننه کوو توخی صاحب. وروسته به له انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی، د فعالانو سره تماس لري، هغه نه واورو چې دغه مرستې چې خلک یې کوي څنګه منظمې کېدلی شي او څنګه په ښه توګه په دغسې عجلو شرایطو کې رسېدلی شي. زه به بیرته خپلو میلمنو ته راوګرځم. له اورېدونکو نه مننه کوم، هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه یې نشو اخیستلی، د هغوی نه به معذرت وغواړو. ښاغلی احمدی، تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل هم واورېدل، د موږ د ځینو اورېدونکو چې په ژوندۍ بڼه یې تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدې، په مجموع کې که په دې تبصره لري، او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی، البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدای شي په اوږدمهاله، په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلی شي؟ احمدی صاحب، غالبا چې مونږه یو ستونزه لرو، د تاسو خای چې دا ګوشي سره صحیح وصل نه یي، بیرته ترغی چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي، زبه امدا خبره له انصاری صاحب نه دا وپوښتم. انصاری صاحب، تاسو لپاره ما بیل پوښتنه درلوده، هغه دا ده چې بیلابیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅې کوي، عام خلک هم غواړي کومک وکړي، په ځانګړې توګه عامو خلکو ته، هغه که د هېواد په داخل کې که بهر، یو ادرس په کار وي، ځکه هر سړی خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي، خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي، نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکاري کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي، حکومتونه یې کوي، دغه خلکو ته ورسیږي؟
دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسې وینئ چې نه یوازې
خونړیو سیلابونو بلکې د جګړو د مهاجرتونو او پراخو نورو ستونزو څپو او څپېړو ځپلی او لایې ځپي. تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونه او نه هم اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوالې ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي، په چارو کې دوکانګیانې موجودې دي. د سرې میاشتې په نوم یوه مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري، هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغسې د مهاجرینو وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالبا وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې که هغه یو ان سی آر ده، که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده، که نورې دي د یو ان ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سرې میاشتې اداره، د سره صلیب او سرې میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پښتو حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري، باید پر وخت همغه اړتیا ور پوره شي او هغه توکي عرضه شي. له بده مرغه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت، نړیواله ټولنه، ولس او خصوصي سکتور سره دغسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملا دوی دې ته را وبلل، تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم، د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي. که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټکسونه او مالیې راټولېږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم ده او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیاو ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لېږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایوبا چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولسمشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې څلوېښت میلیونه ډالر ورلېږلي وو، کومه تاریخچه نشته. لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله څلوېښت میلیونه او کله اتیا میلیونه او کله ویل کېږي یو سلو شل میلیونه ډالر راځي، خو دا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکېږي، او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالیې وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډېر شفاف راټولېږي، فساد پکې نشته. دغسې نړیواله ټولنه دغسې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حساب یې یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلې دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردېدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او د زوی ته داس تلقین ورکړی چې د کلیزه باندې کدل ته مونږ او تاسو میله جوړه کو یا څه وکړو په دې امکاناتو پیسو دومره ګټه نه کوي. راځه دا به ولیږو افغانستان ته، هلته خلک ځپل شوي. یو چاته به وایو چې یو پسه واخلي او هغه په غریب او بېوزلو خلکو ویشي. دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وایي دومره خوشحاله سو ویلی چې مورجان هم دا کار وکړي. پرون د امریکې نه یو بله راغلی منګله انا ده، د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورنیو نه. دغې مشرې میرمن ما ته زنګ والو چې در سره کار لرم، مشوره در سره لرم. دغه سیلاب ځپلي موږ ډېر ځورئ په دې تلویزیونو او رسنیو چې وینو، او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا ده غالبا خاوند یو ډګروال صاحب و د پخواني پوځ د منصبدارانو داسې مشر خسري. د دغوی سره دا موضوع وه چې که مونږ د خپلو کورنیو خپلو خپلوانو نه چې بهر میشتي یا دلته دي په دې ټولو غږ مو غږ کړی یا غږ کوو چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، مګر په دې نه پوهېږو چې دا څنګه راټولې کړو، څنګه یې وویشو. نو که دغسې میکانیزمونه رامنځته شي په ولسي کچه، په ملي او نړیواله کچه، مونږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی. دا اوس یوه کورنۍ چې دا غیزی ندی، سیلاب ځپلی ندی، یا مهاجرین نه وه، د مهاجرینو کمپونه ته تللي، د سیلاب نه مهاجر شوي یا بې ځایه شوي ندی، مګر هغې کمپونه ته تللي دي. یو نه پنځه و لس وارې مرستې اخلي، او هغه خلک چې سیلابونه ځپلي، هغه خلک چې واقعي بې ځایه شوي دي، هغوی ګیله کوي چې موږ ته یو وارې هم مرسته نه ده رارسېدلې او تا پوښتنه نه ده کړې.
مننه.
هم خبرونه واورېد، دغه لنډه موضوع به شریکه کړم. د مهاجرونو یا کم وزارت یو مسؤول ویلی چې د یو شهید په سر 3000 افغانۍ مرسته کوي. یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی وي، ویلی چې 3000، که دوه وي 2000، او که درې وي 3000، او که زیات وي دغسې. مګر دا ده چې دغه پیسې بیرته په څه لګېږي؟ آیا دوی ته د یو ښه کاروبار، آیا د دوی د کور جوړونې، آیا د دوی د ژوند د راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره د یوې ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کارېدلی شي، او که نه د بخور نمیر یو ځلې وخوري او نور خلاص شي؟
مننه.
او بیا په تمه مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینې مساعد اول دوی ته ژوند د خو تجارتي، اقتصادي، صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په کوچنۍ او لویو پروګرامو کار وشي، تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي.
مننه کوو. زه به ورشم ممتاز احمدي صاحب ته. دا ستونزه چې له اپات ځپلو سره یا له ناورین ځپلو سره مرسته پوخام ستونزمنه وه، وسم ده. موږ په وروستیو کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لسګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو وروسته د هرات زلزله ځپلې وه، که د خوست زلزله ځپلې وه، هغوی بې سرپناه ژوند کوه. یعنی ستونزې وې تر ډېره پورې، په داسې حال کې چې له بېلابېلو اړخونو نه د مرستو خبره هم کېدله. تاسو ممراته په همدې اړه باندې نظر وایي ښاغلی احمدي، له اپات ځپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیړنۍ مرستې کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه څو اساسي اړتیاوې چې کور دی هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته ده، او همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته ده، دا ورسره وشي؟ او په دې برخه کې څه شي څه دي؟
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصیلی خبرې وکړلې، او د خبرې واقعا چې زه ټولې ځکه تاییدوم چې د ولسي کچه دغه راز په دولتي کچه او دغه راز د دغسې بعضې ادارې کوم چې په هغې کې د سرسلی اداره او دغسې نورې ادارې وي، د هغو رول وسنجولو. او زه د انصاري صاحب سره په یو خبره موافق یم، هغه ده چې یو واحد منسجم ادرس دې ته ضرورت دی. زه خپله په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم، دغه کومه خبره چې انصاري صاحب وکړله چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو د دغه خلکو سره کومک وکړي. خو دلته دوه مسایل دوه مشکلات دي چې هغه زه د خپل د افغان په صورت په صفت چې دلته خارج کې اوسېږم یا دغسې د نور افغانان دغه فکر دی. یو مسله د اعتماد ده. دلته یو مشکل ایجاد شوی دی چې مختلف زه داسې نه وایم چې ټولو ادارو کې به دا مسله یو نوه د اعتمادي رامنځته شوې ده چې واقعا که زه دغه کومه ټولنه یا اداره وي چې دغه استاد دغه سره دغه پیسې البته د دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا دا په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري صاحب خبره تاییدوم چې مسله دغه په سره روڼتیا یا مسله د حساب دهي تر اوسه پورې اوسه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حساب دهي وي اکاونټیبلټي وي او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شو، له دغه راز یون ډی پی شو، او ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شوله. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانه یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک به خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې همدا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه راورسېږي هغې نه بعد بیا مونږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وکړه. البته لږ څه مونږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم باید دومره نه
مننه احمدی صاحب له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کیدلی شي. دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اورېدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو. د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیز شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفي. څه کیدلی شي په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوالې ټولنې سره د حکومت اړیکې، د طالبانو د حکومت اړیکې څومره تاسو د نړیوالې همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنی په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یوه لویه او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته په کار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوۍ نه غوڅ کړي او جلا کړي دا خندونه پورته کړي. او هم نه یوازې دا چې دغه ورورګلوي او راشدر شده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجلوالي سبب ګرځېدلي. کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمي بدلون په څیر د یوې نړیوالې فاجعې پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او داسې ښکاري چې دغه نړیوال کلی د اور د بټې پر لور په حرکت کې دی، او هره برخه یې د سوځېدا او د اور سره
مخکې دی شي. موږ او تاسې په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست او په اونیو دغه ځنګلونه سوځېده، دغسې په کونړ کې، دغسې په لویه پکتیا کې، او بیا لار په ډیره اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیستی او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور. دا د یو هیواد او یو ملت د وس او توان خبره نه ده، بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده، نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیاتو په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغې ته د پای ټکی کیږدي. دغه حکومت خو چې راغلی د دوی په مشورو، د دوی د پریکړو په اساس، ویل کیږي چې د دوهې د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی. په دوحه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغوی کړی د طالبانو دسته چارواکو سره، که هغه هلته ملا برادر و او که خلیلزاد و، دواړه د میز تر شا ناست و. نو دا که اوس ښه ګڼي هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وایي، او که بدی ګڼي هم مسؤلین یې همدغه نړیوال دي، همدا امریکای متحده ایالات دي، همدغه د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرېدو. له دې ځینه به د یوناما مسؤلینو کډې بار کړې وي او هلته به ور سره ناست و، د یونیسف مسؤلینو به کډې بار کړې وي، په جمعو جمعو به یې له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل، دغسې د ډبلیو اف پی، دغسې د نورو ملګرو ملتونو د ادارو، داسې د ناروې هیواد چارواکو، ډیپلوماټانو، د سویډن، د جرمني او نورو، له دې ټولو حالاتو موږ خبرېدو. نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، افغانستان به خلک رستې بندې کړي. دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت، د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت، باید نور په څپېړو نه وهل شي او نور له ستونزو سره مخ نه شي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب، زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې، بیا هم یادونه کوم، وبخې د اوبو او اقلیمي بدلونونو د چارو متخصص دی. تاسو د خبرونې په پایل کې دا خبره وکړله چې کاش کې داسې نه وي شوای چې هغه اوبه چې نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغسې ناورینونو نه تیر شي. زه غواړم چې خپرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پای ته ورسوم. څه سپارښتنې لرئ په اوږد مهال کې چې حکومتي چارواکي، واکمن چې هر څوک یې، ولسونه او نړیواله ټولنه یې کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقلیمي بدلون دغه ناوړه اغیزې چې وسې تجربه کوي او یا راتلونکي دي، دا کمی کې او لږ تر لږه دغه سې پراخ ناورینونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې موږ شاهدان وو، داسې که رامنځته کېږي چمتووالی ورته زیات یا ګرد سره رامنځته نه شي، مرګ ژوبله یې کمی، ورانه یې کمی، څه سپارښتنې کوئ؟ مهرباني.
ان صاحب، زه د جمهوریت په اخرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست تاریخ سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې، د اتحادیه اروپا په چوکاټ کې، د مرابطو په چوکاټ کې، د افغانستان د محیط زیست پالیسي، دغه راز د افغانستان دپاره د تغیر د اقلیم ستراتیژي، دغه راز د افغانستان دپاره د کلایمټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت، چې کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغیر په چارو کې، دغه راز د افغانستان دپاره د لکه مخکې چې ما یاده کړه د سول د رینیوبل انرژي، یا دغه د دې په پالیسیانو باندې ما کار کړی و. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نه وکړه چې څه شی تغیر شو، څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، دی څه مشکلات دا خو انصر د په 2021 نه تر 2010 پورې دغه ټول موږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغه شتلی، البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شتلی، او دی ورته لاسرسی لري. په هغه کې موږ ویلو چې دغه د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن د دغه کوم توافقات باید د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانه یي ګازونو کې راشي. د دې لپاره 6.6 میلیارد ډالر ته ضرورت و چې د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمیټ فنډ په نامه ده د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې هم تقریبا دوی اداره کړې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې دی د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی ار کالوي چې تیر کال په دوبۍ کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغې کې 190 ممالک برخه اخلي او په هغې کې افغانستان دپاره تر 2030 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 840 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړی وي چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړي دي. نو دوی
ښاغلی احمدي 2 دقیقې یا 1.5 دقیقه وخت راسره پاتې دی که خبرې
خبر دا ده چې دغه موضوع د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په موږ د سبا په همسایه ملک په منطقه کې په بل شا باندې ده دغه موضوع باید اول سیاسي نه شي. ملل متحد دی که اتحادیه اروپا ده که هر ممالک زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغیر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي که دوی د موجوده نظام یا د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسېږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړوند بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړې شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په تېر جمهوریت درې 4-5 کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته ډېر زیات کار شوی دی. هغې نه باید استفاده وشي او بېرته هغه کوم سپارښتنه چې په هغه راپورونو کې دي هغه اسنادو کې دي په هغه ډاکومنټس کې دي هغه باید د دغه مربوطه کمې ادارو سره بېرته د خپل ارتباطات بېرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه د منطقې په کچه او د بینالمللي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي ځکه که چېرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې دغه د
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب دا بحث ډېر جالب دی په راتلونکي کې به بیا هم دوام ورکوو.
راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته یو د چنار آخسته یورده راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته یورده جولا کده کلی د چنار آخسته چنار خست یوردی چنار آخسته یور.